بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران نړۍ عزت منور دن کو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 12مه د 1442 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 18مه او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 2مه نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران پر ضد د عربستان د خارجه وزیر چټی د څرګندونې نومیږي. ورپسې تلپاتې وږمې پروګرام لرو، بیا د ایران د اسلامي انقلاب او دغه راز د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شخصیت په هکله ګردمیز درته وړاندې کوو. په دغه ګردمیز کې د پاکستان د کویټه د سفیر جماعت امام قاری عبدالرحمن نورزای او دغه راز د پاکستان یو بل وتلی عالم مولانا عابد حسین شاکری ګډون لري، او په اخر کې به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. خوږوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د رایو صندوق د اسلامي انقلاب مهمه بریا او نتیجه ده. د ایران په کلتوري مرکزونو کې د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت د کلیزې مراسم ترسره کیږي، او طالبانو د افغانستان په بغلان ولسوالۍ کې ډېرې لارې او پلونه تباه کړي دي.
اوس ورا خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د رای صندوقونو د اسلامي انقلاب مهمه بریا او نتیجه ده. ایران پریس خبری اژانس راپور ورکړی، د ایران ولسمشر حسن روحانی ټینګار وکړ د رای صندوقونه د اسلامي انقلاب مهمه بریا او نتیجه ده. هغه نن وویل هغه حلاره چې امام خمینی رحمت الله علیه د ایران د درکو لپاره وکړم انتخابات او خل دی او میزان د ملت رایه ده، د اسلامي انقلاب د بنسټګر اصلي شعار وو. ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي انقلاب دروخات لارخود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیزې په درشل کې د غبرګولی د میاشتې 14مه، 14مه او 15مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د ډیرو مهمو برخلیک ټاکونکو ورځو په توګه وبللې. او ویل په اسلامي انقلاب او غورځنګ کې د امام خمینی د تفکر اساس خلق وو. هغه زیاته کړه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د انقلاب په حرکت کې په وسلوالو چریکي جنگ په سینه وو، او د هغه د نظر وړ حل لارې د اسلامي انقلاب د حرکت او غورځنګ له لارې سره د خلکو هم فکره کېدل او ولولنه کېدل وو.
ایران پرس خبری اژانس وایي د ایران دولسمشر د 14م پړاو د انتخاباتو کاندید سید جلیلی د خپلو پروګرامونو لومړیتوب د حکومت د هوشمند کولو او د ویش د نظام مدیریت وباله. سید جلیلی د سیوري د حکومت د اتکلن فعالیت ته په اشاره سره وویل د حکومت د هوشمند کولو او د ویش د نظام مدیریت په صف کې د خلکو د درېدا مخنیولی شي او د دکاندار خریدار ته کاژلی شي. هغه د بهرنی او اسارو د بازار د ټیټو اسکو او دغه بازار د مدیریت په اکله د خپل پروګرام په اکله هم ویل چې د ډالرو د راوړلو لپاره باید پروګرام ولرو او دغه چاره د اومو تیلو خرڅلاو ته اړوند نه وي. د ایران د 14 پړاو انتخاباتو کاندید سید جلیلی ویل حکومت باید د هرې ادارې لپاره د ډالرو د ترلاسه کولو پروګرام ولري او دغه ټول ادارې ډالرو ته په راوړلو کې ګډون ولري. سید جلیلی ویل ایران په بیلابیلو موضوعګانو کې ښه وسونه لري خو کتنه باید وده ته وشي.
ولسمشر به د خلکو حسین ته پام وکړي. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی د ایران د ولسمشر د 14 پړاو د انتخاباتو کاندید عبدالنصیر همتی ویل ولسمشر به د اشرافګری روحیه ونه لري او د هغه پام به د ټولنې کمزورو پرګنو خلکو ته وي. هغه نن د ایران د شبکې خبر ټلویزیون دا گهنه په نوم د انتخاباتو د تبلیغاتو په پروګرام کې لګډون کول ورسته خبریالانو ته وویل ولسمشر او د هغه حکومت به د خلکو حسین ته پام وکړي او په کارپیژاندي پروګرام سره دغه مهم محقق کاندي.
په اتیا او هیوادونو کې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د کلیز مراسم تر سره کیږي. ایران پریس خبری آژانس وایي د ایران د اسلامي ارتباطاتو او د کلتور مؤسسې مشر ابوذر ابراهیمی ترکمان وویل د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیز په مناسبت د ایران د کلتوري نمائندګي 203 او یا پروګرامونه تر سره کیږي. هغه نن وویل د غیداره د اسلامي انقلاب اروا خاد مشر د رحلت د کلیز د نړیوالو پروګرامونو د مسؤل په توګه د غبرګون د غبرګولی د میاشتې د 14 نیټې په مناسبت په خارج کې د ایران په څه د پاسه اتیا کلتوري نمائندګیو کې بیلابیل پروګرامونه ترسره کوي. ابوذر ابراهیمی ترکمان ویل د ایران په کلتوري مرکزونو کې د انټرنیټ له ظرفیتونو څخه د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د تفکرونو او آثارو د دودولو او د مراسمو د ترسره کولو لپاره استفاده وشي.
اسرائیل د ایران له اټومي پروګرام سره مقابلې ته دوام ورکوي. زمون خبریال راپور کړی د سهونیس نیواګر رژیم د جاسوسۍ د موساد مشر ډیوډ بارنی ادعا کړه د اټومي موافقې د تر سره کېدا په بڼه کې اسرائیل بیا هم د ایران د اسلامي جمهوریت له اټومي پروګرام سره مقابلې ته دوام ورکړي. یا دیو ته هارونوت رسپانې راپور ورکړه د سهونیس رژیم د جاسوسۍ د نوي مشر ډیوډ بارنی په خپل لومړنۍ وینا کې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د ګواښونو په تګ راولو سره وویل اسرائیل د نړیوالې ټولنې د کړنلارې پیروي نه کوي ځکه چې اسرائیل په هغو هیوادونو کې نه دی چې د ایران د ګواښ د غلطې جاجوانې پایلې وزغمي.
د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړ شورا مرستیال عنایت الله فرحمن د ایران پریس خبری آژانس له خبریال سره په مرکه کې وویل طالبان له امریکا سره د موافقې د لاسلیک کولو په وجه د سولې ټینګېدا او د هیواد په راتلونکي سیاسي نظام کې د ټولو خلکو ګډون ته لیواله نه دي. هغه وویل په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د سولې تش په نامه موافقه د افغانستان د خلکو د نظر له غوښتلو او د کابل د حکومت له رول درلودلو پرته ترسره شوې ده.
طالبانو د میدان وردګ ولای د چکو لسوالۍ لاره د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. زمون خبریال راپور کړی د میدان وردګ ولای د چکو لسوالۍ لاره له تیرو دوو ورځو راسې په خوا د موټر چلوونکو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. د راپورونو پر اساس ویل کیږي چې وسلوالو طالبانو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړی دی چې دغه سړک په هره برخه مینونه خښ کړي دي او دوی نشي کولی چې څوک پرې تګ راتګ وکړي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد خبری رسنیو ته ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت د سره رود په چیرګام او حسکس مینې په ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو پر پوسټو ډله ییزه بریدونه ترسره کړي دي چې په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال راکوي.
طالبان وایي په ختیځ ولایت ننګرهار کې حکومتي سرتیرو ته درنه مجبوره اړولې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځنه طالبانو ویان بولی خبری رسنیو ته ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت د سره رود په چیراګام او حس کې مینې په ولسوالیو کې د حکومتي سرتیرو پر پوسټو ډلیز بریدونه ترسره کړي دي. مجاهد ویلي چې د سره رود ولسوالۍ په شمشکور سیمه کې د حکومتي سرتیرو یو پوسټ نیولې چې پکې زیات اندازه وسلې مهمات او یو رنجر موټر د دوی لاس ته ورغلي. څو تنه سرتیري ژوندي نیولي او یو شمېر نورو ته مجبوره اوښتې ده. طالب وایند غراز ویل چې د پچراګام ولسوالۍ اړوند ګیریخېلو په تنګي کې د سیمایزي اردو یو بیز او اته پوسی لا نکړي چې پکې ګڼ شمېر سرتیرو ته مجبور لا وختي یو شمېر د دوی لور ژوندۍ نیول شي او د غراز درې رینجر موټر او څو ټانګونه هم له زیاتې اندازې وسلې او مهماتو سره د دوی لاس تولیدلې دي. د مجاهد پروانه د هاسکی مینه ولسوالۍ په تړلې او جودرې سیمه کې هم د حکومتي سرتیرو درې پوسی لاندې کړي چې تر دېرشو زیات سرتیري ژوندي نیولې او دغه راز زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
په بغلان ولسوالۍ کې پلونه تابا کړي دي. اوا خبري اژانس راپور کړی دی افغانستان په شمال کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ پلونه او لارې ورانې کړي دي چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی منلی. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت نن وویل طالبانو په تېرې میاشتې کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ډېرې لوی لارې او پلونه او پارې لارې په پراخ ډول تباه کړي، د خلکو لپاره مشکلات جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه طالبانو په بغلان ولسوالۍ کې د غره څخه د پاسه لس واړه پلونه وران کړي دي او عامه تاسیساتو ته ډېر توانونه هم رسولي.
د طالبانو بیان د زبیح الله مجاهد نن ادعا وکړه د دوی غړي په غیر پوځي هدفونو د زده کړې په مرکزونو او عمومي تاسیساتو باندې حمله نه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن د کابل ښار په الویدیس کې د تېر شپې د بم چاودنو په غندلو سره ویل طالبان او حقاني ترهګر ډله خلکو ته د دوکې د ورکولو لپاره د داعش ډلې جامع اچوي او دوی په افغانستان کې په جنایتونو کې شریک دي.
له افغانستانه د امریکا وتل بیا د جنگ او نکرارۍ سبب نشیر نه خبري اژانس راپور کړی. د چین د باندېنې چارو وزیر وانګي له افغانستانه د امریکا د پوځیانو وتلو ته په غبرګون کې ټینګار وکړ د واشنگټن د پوځیانو وتل باید د جنگ او د نکرارۍ سبب نشي. هغه بېګا د پنځو نوي اقتصادي قدرتونو د ډلې بریکس د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په ویډیو کانفرنس کې ویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو بهیر بیا د افغانانو د مشري د اصل پر اساس وي او د افغانستان له شرایطو او حالاتو سره د سمون خوړونکو جوړښت او د ترکیب د رامنځته کولو لپاره باید هڅه وشي.
رویټرز خبری آژانس وایي د امریکا ولسمشر د اوکلاهاما ایالت په ټالسا کې د تورپوستو د وجلې د کلیزې په مناسبت وویل اوس هم په ټوله امریکا کې بې عدالتۍ او نژاد پرستۍ واکمنه ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې په 1921 میلادي کال کې د سپین پوست نژاد پرست کسانو په لاس د تورپوستو د وژل کېدا د سلمې کلیزې په مناسبت اوکلاهاما ولایت ته ورغلی و ویل د امریکا تاریخ داسې تیاره اړخونه لري چې هغه باید څنګ ته کړو او زیاته یې کړه دا داسې کار دی چې د دنیا ټول خلک یې ترسره کوي او موږ باید په تاریخ کې ښه او بد له یو بل څخه تشخیص کړو. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د ایران پر ضد د عربستان د خارجه وزیر چټی څرګندونې نومیږي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان له واس خبری آژانس سره په مرکه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد چټي خبري او چټي داګانې تکرار کړي او تهران د سیمې په چارو کې په لاسوهنې او د سیمې په بې ثباته کولو تورن کړ. د عربستان خارجه وزیر بن فرحان د ایران پر ضد دغه نسنجول شوي خبری ریاست د کویت د ولیات شیخ احمد جابر الصباح د سفر په پلمه چې پرون تر سره شو وکړي. د ایران پر ضد د سعودي عربستان د خارجه وزیر په داګانو کې څو ټکي پټ دي چې لاندې ورته اشاره کوو. په دې اکله لومړی ټکی دا دی چې د عربستان خارجه وزیر فرحان په خپلو څرګندونو کې په ښکاره ډول هیله وکړه چې په ایران باندې د دباو در اوستلو په هدف سره د امریکا له نوی حکومت سره د کویت او د عربستان ترمنځ ډیره غژملتیا رامنځته شي. د فرما د فرحان دغه څرګندونې د دې خودنه کوي چې سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان په شمول د لوړوتبه چارواکو د ادعاګانو په اپوټه عمل کوي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان څمود مخ کې په یو لړ څرګندونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د سیمې د هیوادونو په وړاندې د عربستان د دوستانه او سوله ییزو هدفونو خبره کړې وه، خو عربستان د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د دسیسې د جوړولو هڅه کوي. په دې هکله دوهم ټکی دا دی چې د ایران پر ضد د سعودي عربستان د خارجه وزیر څرګندونې د دې ښودنه کوي چې د فارس خلیج ځینې نور هیوادونه د سعودي عربستان او دریا سیاستونو ته د خپل خپلواکۍ او د سیاسي ادارې د سپارلو نیت لري، او کویت هم هغو شو اړیکو ته په پام سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره یې لري د عربستان د باونو ته نه دی تسلیم شوی او نه به تسلیم شي. په دې هکله دریم ټکی دا دی چې د ایران پر ضد د سعودي عربستان د خارجه وزیر دغه څرګندونې د ولیعهد محمد بن سلمان د څرګندونو پر خلاف دی چې دا پخپله د نورو هیوادونو په وړاندې د سعودي عربستان د کوټلي سیاست د نه درلودلو ښودنه کوي. په دې ډول چې دغه وینا د محمد بن سلمان د وینا دروغوالی او غیر رښتیا والی په ګوته کوي. په دې سربیره دغه وینا د سعودي عربستان په خارجي سیاست کې د تناقض د شتون ښودنه کوي. په دې هکله څلرم ټکی دا چې د دغه وینا وخت ورستنیږي، یعنی داسې وخت چې د فلسطین مقاومت په اقتدار سره وتوانید په قدس کې په فلسطینیانو او په غزې تړانګې باندې د اسرایلو غچ اخیستونکو حملو ته ځواب ورکړي، او دغه پریکند بریالیتوب په حقیقت کې له ایران لانیولې تر عراق، سوریه، یمن او لبنان پورې د مقاومت د ټول محور او چورلیز لپاره بریالیتوب دی. په دغه پړاو کې دغه راز د سوریې د ولسمشرۍ انتخاباتو په بریالیتوب او د خلکو په زیات ګډون سره ترسره شول، او په نتیجه کې ولسمشر بشار اسد پریکند بریالیتوب ترلاسه کړ چې دا په سوریې کې د داعش او د نورو ترهګرو ډلو د ملاتړو هیوادونو د سیاستونو د ماتې بله نښه ګڼل کیږي. په دې هکله پنځم ټکی دا چې د عربستان د خارجه وزیر دغه وینا په حقیقت کې د عربستان د خاورې دننه د یمن د پوځ حیرانوونکو او بریالیو عملیاتو ته د ریاض د یو رسمي سیاسي مقام لومړی غبرګون دی. د سعودي عربستان عسکر له ټولو پوځي امکاناتو او تجهیزاتو او ټکنالوژۍ د لودلو سره سره یو ځل بیا د یمن د پوځ په مقابل کې وشرمیدل، او د فرحان څرګندونې دغو عملیاتو ته د سعودي عربستان د غصې ښودنه کوي. حال دا چې د عربستان لپاره سم صد دا چې د یمن د پوځ او د ملي ژغورنې د حکومت په وسونو او قدرت باندې اعتراف وکړي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. خوږ اوریدونکو، اوس به د راشو د ګردې میز ته چې زموږ ملګري به درته وړاندې کړي.
تل پاتې وژمې.
دون کوز ما فاطمی سلامونه او نیک هلی و منی عزیزانو، د تلپات وژمه د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګ درته وړاندې کوو. په دې پروګرام کې فرمایي چې د امریکایانو ظلم او زیاتی چې په کلونو له هیوادونو پټ و ښکار شوی او هغوی خپل واقعي څیره ښودلې ده. هغه څه چې نن سبا د امریکا په مختلفو ایالتونو کې لیدل کیږي د هغو واقعیتونو راښکاره کیدل دي چې همیشه یې پټ ساتل. دا کوم نوی څیز نه و او نه دی، دا د واقعیتونو او حقیقتونو ښکاره کیدل دي، لکه څنګه چې د یوې خوسا جبې بیخي سر ته راوخیژي او هر څه راښکاره شي. دا یو دغه شان حالت دی، دا چې مثلا فرض کړئ یو پولیس په ډیره سړه سینه د یو تور پوستې په څټ کې کچېني او همدا شان فشار ورکوي تر دې چې د هغه سا ووزي او هغه زارۍ کوي، فریادونه کوي، خو دی همداسې بې حسه ناست دی او لا زور کوي او څو نور پولیس هم ولاړ وي او تماشه یې کوي او هیڅ اقدام نه کوي. دا حق څه نه دي چې نوي رامنځته شوي وي، د امریکایانو خوی هم داسې دی. دا هغه کار دی چې امریکایانو تر اوسه په ټوله دنیا کې کاوه. له افغانستان سره یې همدا کار وکړ، له عراق سره یې همداسې وکړل، له سوریه سره یې همدا وکړل، له ډیرو هیوادونو من جمله مخکې له ویتنام سره دغه کار کړی دی. دا د امریکایانو خوی او اخلاق دی، دا د امریکا د حکومت طبیعت دی چې نن دغه شان راښکاره شوی دی. دا چې خلک شوار ورکوي چې پرېږدی چې سا واخلو یا سا نشو اخیستلی، چې په دغه ایالتونو او مختلفو ښارونو کې پراخه مظاهره وشوې، نن دا د امریکا د خلکو په اصلي شعار بدل شوی. دا په حقیقت کې د هغو ټولو ولسونو د زړه غږ دی چې امریکا هلته ظالمانه ورغلی او اقدام یې کړی دی. د هغو د زړه غږ همدا دی. قدرمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګورونو اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه اومنه عزیزانو، د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، تاسو ته پته ده چې د غبرګولی د میاشتې 14مه نیټه یعنی د جون 14مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د ارواښاد مشر او د نړۍ د لوی مفکر او بدلون راوستونکي شخصیت حضرت امام خمینی علیه الرحمه د وفات له 2 دیرشمې کلیزې سره سمون خوري. هغه شخصیت چې اسلامي انقلاب یې نه یوازې په ایران بلکې په نړۍ هم ډېرې اغیزې پرېښودې، او په یو داسې وخت کې یې په ایران کې اسلامي انقلاب راوسته او 2000 کلن شهنشاهیت یې نسکور کړ چې په نړۍ کې ټول هیوادونه په لویدیز یا ختیځ بلاک پورې تړلي وو. خو هغه حضرت د نه شرقي او نه غربي جمهوري اسلامي فشار سره په ایران کې اسلامي انقلاب راوسته چې دا د لسلوېختو کلونو وروسته هم هغه شان سر لوړی پر مخ روان دی. امام خمینی ډېرې داسې وړاندوینې هم کړې وې چې نن پوره شوې دي، لکه د شوروي ړنګېدل، په عربو د صدام ورختل او داسې نور. نن به موږ په هنداره پروګرام کې په ټول کې د امام خمینی په شخصیت رڼا واچوو. هغه کوم عوامل وو او د امام خمینی د کردار هغه کوم اړخونه وو چې هغه وتوانېده داسې یو لوی شهنشاهیت رانسکور کړي او داسې یو اسلامي انقلاب کامیابۍ ته ورسوي چې دا د له څو څلوېښتو کلونو وروسته نن هم سر لوړی دی او د استکبار په وړاندې ولاړ او د نړۍ د ټولو مظلومانو طرفدار او پلوی دی. په دغه پروګرام کې به نن مونږ د پاکستان د دوو شخصیتونو په کوټه کې د سفیر جامع جماعت د امام قاری صاحب عبدالرحمن نورزی او په پېښور کې د تکړه عالم او د مسلمانانو د وحدت د فعال مولانا صاحب عابد حسین شاکری نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له مونږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډ شان د ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث په کوټه کې د سفیر جامع جماعت د امام قاری صاحب عبدالرحمن نورزی په خبرو سره پیلوو. قاری صاحب، تاسو ته پته ده چې سبا نه بل ورځ یعنی د جون 4 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب دارواخات مشر او د نړۍ د لوی متفکر او مفکر حضرت امام خمینی علیه الرحمه د وفات ورځ ده. په دې مناسبت مو تاسو ته تکلیف درکړی چې د هغوی د شخصیت په حق له زمونږ ورېدونکو ته ووایه، د هغوی د کردار په حق له، او دا چې هغه کوم عوامل وو د هغوی په شخصیت کې چې داسې یو لوی انقلاب په ایران کې کامیاب کو چې نن نه یوازې د ایران بلکې ټول نړۍ د پاره یو الهام او یو پیغام دی.
د اسلامي امت یو سر امام، دغه شخصیت جهانی شخصیت او د اسلام دین یې د جهان په لوري باندې روشانه او واضح کی. کفر ته د اشکار کړی چې اسلام د اقتدار او غلبه نظام دی، هغه خپل قوت او قدرت په نړۍ کې غواړي. خمینی یو جهانی سی شخصیت وو چې هغه ساری او مثل په جهان کې او په اسلامي نړۍ کې لیدل کیږي. دا اعتراف کوم چې امام خمینی د مسلمانان د بیداری لوري ته دعوت کړی او هغه دعوت ورکړي چې مسلمانان باید یووالی خپل په مابین کې پیدا کړي او د کفر اقتدار او قوت د همیشه لپاره سرنګون کړي. د امام خمینی د رحلت په مناسبت باندې زما پیغام دا دی چې مسلمانان د هغه تعلیمات خپل په ژوند کې قائم کړي. هغه چې کم اتحاد ته مسلمانان دعوت کړي وه، مسلمانان باید د هغه اتحاد لاره تعقیب کړي او خپل اختلافات او خپل ټول هغه ستونزې چې په مابین کې لري کښېني، په خپل یې حل کړي. دا وخت د امام خمینی د پیغام ژغ دا دی چې مسلمانان د فلسطین دپاره قیام وکړي، د نړۍ استبدادي قوتونه د بین یوسي او د هر استبدادي نظام سره په جنگ او مبارزه سره خپل حق وګټي. دا وخت نړۍ مسلمانان ته ویني چې هغه مخالف دي او په خپل ډلو کې سره تقسیم دي. دوی په مابین کې استعماري قوتونه او د جهان شیطاني ستر قوت امریکا دخالت لري. د دې ټولو د مخنیوي لپاره لازم ده مسلمانان د والی په باب او د اتحاد په باب او د بیداری لوري ته خپل ځان متوجه وساتي. امام خمینی هم دا غوښته چې مسلمانان یو سي او په نړۍ کې د اسلام د حکومت او د اقتدار لپاره صحیح او کردار ادا کړي. خو بدبختانه د اسلامي دا وقت اسلامی حکومت و سربراهان دا امریکا پا غلامی اخت دی د استبدادی نظام د کفر سره ملګری دی. شرم او حیا نه لري چې د کعبۃ اللہ متولی چې ځان ته وایي، د مسجد نبوی متولی چې ځان ته وایي، هغه نن د اسرائیل سره ملګری دی او د فلسطین پر مسلمانانو باندې ظلم و ستم کوي. دبئی او امارات چې ځان ته مسلمانان وایي، هغه راځي خپل تیارې راغوزي او په مظلومو فلسطینیانو باندې بمباری کوي. دا صرف دا ده چې دوی د اقتدار د هوس لپاره دې کار ته مجبور دي چې استعماري قوتونو دوی ته اخطار ورکړی دي، چیلنج یې ورکړی دي. که چیرې تاسو په دې جنگ کې د اسرائیل ملاتړ ونه کړئ، نو زه به ستاسو اقتدار در ختم کړم. د خپل اقتدار د هوس لپاره خپل آخرت خرابوي، خپل د آخرت نیکی خرابوي. نو دا د اسلام دشمنان د دې وړ نه دي چې مسلمانان د دوی ملاتړ وکړي، یا د دوی بیعت وکړي، یا دوی پیروي وکړي، یا دوی سره همکاري وکړي. چونکه دوی په خپل کردار ثابته کړې ده چې دا د اسلام او د امت دشمنان دي. د امام خمیني د پیغام بل اړخ دا دی چې مسلمانانو ته بیداری ورکړه چې دوست او دشمن وپیژني. مسلمانانو خپل دوست او دشمن په حقیقت سره شناخت کړی دی، لیکن بدبختي دا ده چې په اسلامي نړۍ کې دا وخت اسلامي انقلاب نشته. مسلمانان علما باید راپورته سي د وخت د طاغوتي نظام سره مقابله وکړي، جنگ وکړي، مسلح جنگ وکړي. مسلح جنگ د مسلمانانو د نجات لار ده. که چیرې په افغانستان کې مسلح جنگ کېدای سي، په کشمیر کې مسلح جنگ کېدای سي، د حقوقو لپاره په برمک کېدای سي، نو مسلمانان خو د خپل ځان دپاره نه، بلکې د دین د اقامت دپاره مبارزه کوي. مینی نه یوازې ایران ته ګټې ورسولې، بلکې جهان اسلام ته او د اسلامي نړۍ ځوانانو ته پیغام د بیداری ورکړي. دوی ته دا وښول چې دوی څوک دي، مسلمانان دي، باید د دین دپاره مبارزه وکړي. د خدای دین په دې مځکه باندې اقتدار او حکومت غواړي. د خدای د دین د حکومت لپاره باید مسلمانان سره یو سي، بیداری وکړي. او بیا دا وښول چې د استعماري قوتونو دخل د هغوی سرپرستي باید قبول نه کړي. دا وخت استعماري قوتونه په اسلامي نړۍ کې تفرقه راولي، اختلاف راولي، جنګ او عداوت او دښمني اختیار کړي ده، او غواړي چې مسلمانان سره منتشر وساتي. د امام خمیني پیغام دا و، د هغه د وفات وروسته مشته دا پیغام مشته هره ورځ مخته او زموږ سترګو ته ولاړ دی چې په اسلامي نړۍ کې باید فرهنګ اسلامي سي، تعلیم اسلامي سي، ثقافت اسلامي سي، دا ټول شیان باید د اسلام په چوکاټ کې دننه اده سي. زمر تعلیم زمر د ژوند لوی برخه اساس دی. زمر تعلیم په اسلامي اصول نه دی، زمر تعلیم د مغرب په فلسفه باندې. زمر په یوادو کې اسلامي قانون نشته، د فرانسو د برتانی قوانین نه هم په پاکستان کې موجود دي. دا د خدای سره جنگ دی. قران وای الحکم لله، حکم د خدای دی. لم یکن له شریک فی الملک. امام خمینی نړۍ ته بشمار پیغامات ورکړي دي او د بیداری لارې وشولې ده. د امام خمینی پیغام به مشته همیشه د رهنما اصول په توګه زموږ مخته ژوندی دی.
ډیره ډیره مننه کوو د مولانا صاحب عبدالرحمن نورزی. دلته یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو، خپل بحث ته دوام ورکوو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبولی شي. زموږ په سایټ کې پر دغه پروګرام سربیره تازه خبرونه او د نړۍ د مهمو پیښو په هکله تازه مرکه راپورونه او تبصرې هم لیدل شي. همدغه راز زموږ اونیس پروګرامونه هم په دغه پروګرام کې تعقیبولی شي. راګرځو خپل بحث ته د امام خمینی علیه الرحمة د شخصیت په حق لا غږیدو. امام خمینی داسې وړاندوینه هم کړې وي چې نن دا دی پوره شوې دي، لکه د شوروي ړنګېدل، په عربو د صدام ورختل او داسې نور. نن چې اسلامي نړۍ له ډیرو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ ده، یو ځل کال بیا د امام خمینی په شان شخصیت او د هغوی د پیغام او سپارښتنو نه د درس اخستلو او پر عمل کولو ضرورت ډیر محسوسیږي. دلته به د پاکستان د تکړه عالم چې د شیعه سنی د وحدت په برخه کې هم ډیر فعال دی، مولانا صاحب عابدحسین شاکری نظر د امام خمینی د شخصیت په حق لدرته وړاندې کړو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وبه نستعین. قال الله الحکیم فی کتابه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه وفات په ورځ دی دی د وفات په ورځ کې مناسب داده سمو د هغه کسان چې د خدای دین لپاره جدوجہد کړی وي، هغه په گذشته زمانی کې دی که په موجوده زمانی کې دی، هغه په لوی سطح باندې وي، هغه په کم سطح باندې وي، مو ټولو باندې فرض دی چې د هغوی د خدماتو مو په احترام نظیر سره ورته وکسو او مونه څوره کیدای شي د هغوی لاره خلکو ته هم وښیو، خپله هم ورباندې ځانونه پوه کړو، خپله هم ورباندې عمل کولو کوشش وکړو او خلک هم ورباندې د عمل کولو ته تیار کړو. څوره پورې تعلق دی د دغه عظیم شخصیت چې حضرت امام خمینی روح الله الموسوی دی تعلق د انقلاب اسلامی ایران کمیابی کې او د انقلاب اسلامی ایران په رهبری کې د دین نوم ټولو نه سر فرست دی. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دا هغه عظیم هستی دی چې دی خپل جدوجہد سره هغو مشکلاتو سره چې هغوی سره روبرو شولو، خاص کر هغه مشکلات چې هغه انقلاب نه مخکې ابتدایش په ورځو کې وو، څغه کې په زرګونو کسانو شهید شونه، د دې جلا وطن شونه، په داس جلا وطن شونه چې ایرپورټو کې به هم ځایونه ته ملوېدلو، دغه ټولو شیو دا ګبراو نه کو، د خپل مقصد طرف ته بالکل ویز ارادې طرف ته خپل نیک ارادې کې وی زریب د بر فرق نور کې راوستلو. امام علی علیه السلام هغه فرمان څغه یې چې لا تستوحشو فی طریق الهدى لکلت اهله، د هدایت په لیارې کې دی واجنه چې د هدایت والا کسان کم دیدنه تاسو خوف زده ما که گوینی من خمینی هم ماغو کسان یو کس بو چی من خمینی و حالاتون خوف زده نشوالو، دی وجه نه اغا انقلاب اسلامی ایران پا ایران که کمیاب شوالو و انده انقلاب اسلامی ایران چنن د امام خمینی اغا جد و جهد وجه نه چه اللہ تعالی اغا کشینا کمی بیتا ورسوالو نن تمام مسلمانان خبره بلکه ازاد انسانان بخواست کر مسلمانان اغا تا دیر ده پا قدر نگاه گوری و دا ایران و چه دینه مخی دا دا امریکی دا یو سٹیٹ به حساب که دلو، خاص کر بد بدینه حوالی صرف حشه حوالی صرف هم امام خمینی چه کلا راغ لالو، امام خمینی انقلاب راغ لالو، اسلام ولی انقلاب دیگه انقلاب نتیجه که دا علم اقبال اغا شیر اگه پریکٹیکل دنیا تا یک سمتا و خیلو تهران ہو گرال مشرق جنیوه شاید کرا ارز کی تقدیر بدل جائے. نه امام خمینی د دی انقلاب کمیابی په اسباب باندې که مو چیرې سوچ وکړو دا ډیر مهم دی، هغه اسباب څه وجنه د امام خمینی دا عظیم انقلاب کمیاب شو داسې حالاتو کې چې اصلا سره د کمیابی ظاهری څه چانس په دې نه وو چې امام خمینی یو شخص دی مقابلې کې شاعران دی، شاعران په پوشت کې، شاعران په بی کې، امریکا دی، نور هم مختلف تغودي طاقتونه دي. امام خمینی ظاهرا یو بیله تر بیله دی، یو فرد دی، یو مغه انقلابی کسان دی سره څخه هغه سره هلته د علماو شکل کې نور انقلابینو شکل کې وو، خو دغو ډورو سختو حالاتو کې د انقلاب اسلامی ایران کمیابی اسباب باندې که سړی سوچ وکړي د هغه اسبابو کې یو بنیادی سبب خود د امام خمینی هغه بصیرت وو، بر وقت فیصلې وې، او دې سره سره د امام خمینی هغه عظیمه تقوا وه، هغه یقینا یو فانی فلا انسان وو، هغه ګناهان نه د خدای ځان ساتلو، هغه دغه انقلاب کې ځان دپاره جایداد نه کو جوړ، دغه انقلاب کې ځان دپاره عهدې یا نور دپاره، بلکې صرف به صرف د اسلام کامیابی دا د هغه منشور وو. او دې سره سره امام خمینی د انقلاب کې فقط د خپل نظریې والا کسان نه، بلکې هغه تمام مظلوم انسانان خاص کر به مسلمانان هغوی ته دعوت ورکو، او دې په نتیجه کې د دنیا کې د بیداری د اتحاد هم یو عجیب و غریب لهر پیدا شولو. که تاسو نن هم وکسو د امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هغو کوششونو هغو مبارکو اکوالو برکات څخه به ویلو چې څوک شیا و سنیانو منځت افریقا چوي دا نو شیا دي نو سنیان دي، دا یا نپویه کسان دي یا د اغیارو ایجنټان دي، یا لکه مغې طریقې سره نن موجوده رهبران هم امودهی آقای سید علی خمینی بزرگوار رهبر انقلاب، یا
اندیشان سره وای سیستانی بزرگوار چې شیعه او سنیانو خپل منځ کې تعلقات په کار دی خوی د اهل سنت مقدسات او توهین حرام دی ګناه دی دی واجنه دی هغه دغه نری واجنه نن دشمن هغه منسوبې ناکامی دی وندا وجه دی چې امام خمینی رضوان الله تعالی علیه کله وفات شولو دی هغه وفات کې نه صرف شیعه شیعو نه زیات د اهل سنت غم ته انسان سوچوکی لکه مولانا کوثر نیازی زکسر دی امام خمینی وفات ده خبره ډیره کومه غختم کې یو شیر ویلم حال ما در هجر رهبر کم تر از یعقوب نیست او پسر گم کرده بود ما پدر گم کرده ایم مولانا کوثر نیازی صاحب چې اهل سنت مولانا وغه ده خبره وکړي مو حالت د رهبر جوړه کې یعقوب علی السلام پیغمبر نه کم نه ده خفر داده څنګه نه زوای ورکشه او مون پلار ورکشه وې ده منی شان سر دی امام خمینی هغه انقلابی فتوا څنګه کړه ورکړه سلمان رشدی خلاف اغه استقبال اهل سنت سره لوی پیمانه باندې وکړ پاکستان کې وکسي کانور ځای کې وکسي نن هم د امام خمینی د وفات مناسبت سره مناسب خبر داده چې هغه کوم میشن ده خاص کرد مسلمانانو اتحاد خاص کرد مشترکه دشمنان لکه امریکا اسرائیل دوی خلاف متحد شونه خپل منځ کې پرو اختلافات دوی ته نظیر نه کوله معمولی معمولی اختلافات ته هوا نه ورکوله د امام خمینی میشن ده د اسلام دشمن کوم قوتونه دي خاص کر امریکا د اسرائیل د دوی جنټون دي دی بر کې مسلمانانو ته غهیر کوله خپل منځ کې دی بل احترام کول دی بل مشترکات احترام کول دا د انقلاب اسلامي د کوم لیډر و امام خمینی د زندګي صحیح پیغام داده خدا نه متعال متصل او صحیح منو کې د سیاسي مو شخصیات او فقوی دین لپاره خدمات یو پیژنګره و د غوډ لري مونږ ته توفیقات نصیب کړي السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ
درنو او محترم اوریدونکو د خبرګوري د میاشتې د سوال لسمې یعنی د امام خمینی علیه الرحمه د وفات د کلیزه په مناسبت مو د هغه حضرت د شخصیت او د هغه د شخصیتی ځانګړتیاو او کردار په حق له د پاکستان د دوو تکړه شخصیتونو قاری صاحب عبدالرحمن نورزی او مولانا عابد حسین شاکری نظرونه له تهران ریډیو ووریدل په دې هیله چې استفاده ورمو ګرځي د لیوی
روت سپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمه ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو ل معمول سره سم اول به د تهران او کا وخت ونو د بهرنی ورسپانو سینما طالب تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
عزیزانو په ورسپانو پروگرام کې لومړی هم د ایران ورسپانه او په ایران ورسپانه کې هم دا کیهان ورسپانه دغه ورسپانه بیا په خپل بهرنی برخه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او فلسطین پر اړوند خبرونو ته هم انعکاس ورکړي نو ورسپانه په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو د سترې اډې نه د بګرام څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او دغه ستره پوځي اډه به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د افغانستان حکومت لپاره راپورټ سره سم د دغه ستره پوځي اډې د سپارخلو لوجستیکی بهیر پیل شوی دی دا په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه اکثره پوځي سازو سامان لمن زوړي همدارنګ هغه پرمختللي توغندي سیستم چې تر دې مخکې په دغه اډه کې ځای پر ځای شو افغان حکومت ته نه ورکی او لزان سره وړي دی ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا د فلسطین په اړه لیکنه کړې ده او د فلسطین په بیګونه وګړو باندې د سیونست رژیم د وحشي ځواکونو د پراخو بریدونو خبر ورکړی دی. دغه منحوس رژیم له خپلو ژمنو څخه په سرغړونې سره بیا په فلسطیني وګړو برید کړی او په لسګونو کسان یې تر ډبولو وروسته له ځان سره بیولی دي. د حماس ډله راتلونکې جمعې د فلسطینیانو د غصې یا قهر ورځ ونومول او له فلسطیني وګړو څخه د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه په دوام کې بیا له قطر څخه د سیونیستي رژیم د غوښتنې په اړه لیکي چې د اسرایلو د ټینګار سره سره قطر حاضر شوی نه دی چې دغه رژیم سره اړیکې جوړې کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعلان کړی چې اسرائیلو سره اړیکې هیڅ ګټه نه لري او دغه هیواد به هیڅکله د اسرائیلو سره اړیکې جوړې نه کړي. دارنګه قطر منلی ده چې د غزې په تړانګه کې د شپږو میاشتو په موده کې 15,000 کورونه چې د اسرائیلو لخوا تخریب شوي له سره جوړ کړي او فلسطیني وګړو ته ورکړي. دا په داسې حال کې چې بحرین او امارات له اسرائیلو سره رسمي اړیکې جوړې کړي تر دې حده چې امارات په وروستیو ورځو کې په تل ابیب کې خپل سفارت پرانستی دی. کیهان ورځپاڼه بیا په دوام کې د لبنان د الاخبار په اړه لیکي چې د غزې په تړانګې باندې د اسرائیلو 12 ورځنی برید پر مهال په اسرائیلو باندې د حماس کارنده ځوابونه د مقاومت د چورلی جنې د حزب الله او د انصار الله په همکاري سره تر سره شوي چې د فلسطین د آزادولو د سترو عملیاتو د مانوري په توګه تر سره شوي.
عزتمنو اوریدونکو، د هم اطلاعات ورځپانه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه په خپله سیاسي برخه بیلابیلو خبرونو ته انعکاس ورکړی چې په دوام کې به یې تاسو ته وړاندې کړو. د یمن انصار الله ځواکونه د سعودي عربستان د یرغل او د تیریو په ځواب کې په جیزان سیمه باندې پراخ عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د سعودي عرب د لاس پوڅو ځواکونو څخه 10 پوځي قرارګاوې نیولي او د دې سیمې په الودود او رمی څوکو کې ځای پر ځای شوي. د انصار الله د ځواکونو ویاند یو ځل بیا اعلان وکړ چې تر کومه عربستان د یمن ظالمانه محاصرې ختمې نه کړي نو یمنی ځواکونه به هم ورته ځواب ورکړي او مقاومت وکړي. اطلاعات په یو بل خبر کې لیکي چې په ویانا کې د ایران او د څلور جمعیوي ډلې ترمنځ مذاکرات په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو پورې هیڅ تړاو نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د دولت ویاند علي ربی زیاته کړه چې په ویانا کې خبرې اترې له ولسمشریزو ټاکنو سره هیڅ تړاو نه لري، البته هڅې روانې دي څو نوې ادارې ته د واک لیږدو مخکې بندیزونه لرې کړای شي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران او څلور جمعیوي ډلې ترمنځ د برجام د نړیوالې اټومي د بیرته راژوندي کېدو په لاره کې خنډونه لرې شوي خو ځینې اساسي مسایلو په اړه مفاهمه نه ده ترسره شوي. اطلاعات ورځپاڼې بیا لیکي چې پاکستاني چارواکي په بلوچستان ایالت کې د دوو جلا پیښو له امله 12 پاکستاني عسکرو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په یوې اعلامیه کې ویلي لومړی پیښه تیره ورځ د کویټې په پیر اسماعیل زیارت سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې ناپیژاندو وسلوالو د ملیشه ځواک یعنی اف سی پر یوې پوستې برید وکړ او دواړو خواوو ترمنځ نښته ترسره شوه. په دغه برید کې څلور پاکستاني ملیشه عسکر وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پوځ د معلوماتو له مخې په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال بریدګر وژل شوي او 8 نور هم ټپیان شوي دي.
دا هم دا کابل چاپ ورځپاڼې په کابل چاپ ورځپاڼو کې هم لومړی راخلو د اطلاعات روز ورځپاڼه. خو دغه یادونه کوو چې مونږ دغه ورځپاڼې له انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې یو وار بیا په داسې حال کې پیلېږي چې دلته په افغانستان کې د جګړې اور پراخ شوی او خلک د سولې په اړه له سختې ناهیلۍ سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې یوازې په درې ورځو کې د ښکېلو لورو د جګړې له امله په هیواد کې اوش پی د کسانو ته مارګ جوړه وختي ده. لیکوال لیکي چې د سولې د پړاو خبرو ته خلک ډیره هیله مندي ځکه نه لري چې په یو وخت کې د جګړې شدت او د سولې خبرې اترې ناممکنه دي. د وړاندیز کوي چې هغه وخت به خلک د سولې روانې پروسې ته هیله مند شي چې له امله دلته په افغانستان کې روانه وینه بهیدنه ودرېږي. ورسپانې لیکلي چې د خبرو په پیل کې باید دواړه لوري لږ تر لږه د جګړې د شدت په کموالي فیصله وکړي او هوکړه وکړي، او که داسې نه شي نو د مطلب د لیکوال په باور چې دا یوازې د حکومت د وخت اړول دي او بله هیڅ کومه مثبته پایله نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې که څه هم له افغانستانه بهرنیو ځواکونو د وتلو له ایران سره سم طالبانو جګړې ته زور ورکړ او هڅه وکړه چې ځینې کلیدي ولایتونه نسکور کړي، خو د لیکوال په باور د افغان امنیتي ځواکونو کلک هوډ د طالبانو د هیلې ریښته کېدو ته پرېنښود.
عزیزانو، دا هم مسیر ورسپانه ده. مسیر ورسپانه لیکي چې دواړه لوري د خبرو بیا پیل ته تیار دی، خو څه ډول؟ وړاندې راغلی دی چې تیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي دوحې ته رسېدلي او طالبانو هم د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د تیارۍ خبر ورکړی، خو د سرمقالې لیکوال لیکي معلومه نه ده چې د خبرو اجنډا به څه وي، له کومه ځایه به پیلېږي او دا خبرې به له پخوانیو خبرو سره څه توپیر ولري. ورسپانې لیکي دواړو لورو په داسې حال کې د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی ښودلی چې په ښکېلو اړخونو کې کورنۍ او بهرني فشارونه زیات شوي. د خبرو په پیل سره جګړه کمه کړي، خو د مقالې لیکوال فکر کوي چې د دواړو لورو له کړنو او دریځونو داسې ښکاري چې دوی یوازې غواړي دباونو ته ځواب ووایي او نور تیار نه دي چې د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ وشي. لیکوال وړاندیز کړی چې دواړه اړخونه باید نور د بې وزله افغانانو درد ته وګوري او د زیاتېدو هڅه یې ونه کړي. د جګړې اوږدول او د سولې په لاره خنډونه جوړول باید نور ودرول شي.
دا هم هشت صبح ورسپانه بیا د جګړې په شدت کې د سولې د خبرو بیا پیل امیدوارونکي خبر بللې او لیکلي چې باید دواړه اړخونه د ځل په اخلاص او جدیت د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه وکړي او مثبتې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ورسپانه لیکلي چې په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې د شدت له امله خلکو فکر کوي چې د سولې دروازې د تل لپاره او تړل شو، خو د خبرو بیا پیل د جګړې د پای ته رسیدو برخه کې خلک هیله من کړي چې باید ناامیده نکړی شي. ورسپانې لیکلي چې په تیرې میاشت کې د طالبانو جګړې وخوده چې د تاوتریخوالي له لارې واک ته نشي رسیدلی، نو دا ډله باید د جګړې له لارې د حکومت د نسکورولو هڅه پرېږدي، ځکه چې د لیکوال په خبره د دولت سقوط امکان نه لري. لیکوال وړاندیز کړی چې افغانستان له سختو حالاتو سره مخامخ دی. له یوې خوا د کرونا له امله د مړینې لوړه کچه او بل لوري بېوزلۍ د کچې د خلکو ژوند تریخ کړی، باید دواړه لوري روان وضعیت درک کړي او خلک جګړه ودروي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، رسپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.